افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. ستاسو دروژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هیله د دوشنبه ورځ د دوري حمل میاشتې 13 د اپریل لومړۍ نیټه د ازادي رادیو په خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي و مورات او د ازادي میلمه په پیل کې خبرونه. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پېښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي. بختر اجنس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړي. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یو ضربه ګڼل کېږي چې تمې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمیرل سویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړلې ده. د شمیرل سویو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي 15% ده. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 میلیونو ته رسیږي د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور را کم کړی و. د اسرائیل فوز وایي پرون یکشنبه یې په لبنان کې پر یو موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد شوی چې د اسرائیل د فوز په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یو کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یو کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویلي چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیری روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د تیرې اونۍ له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا د ومې ورځې کوربه یم. دا اونۍ خبرې کوي چې استرالوي او برېټانوي ساینس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړي. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوځي. د خلیفہ دین محمد په وروستیو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکو نه هم خبرې گئی او لدی هم خبرې گئی چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورین بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سره ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خپره کړې څپه د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو یو سل وڅلوېښت کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولي. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
ګرچه د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري. دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنګسارونو ګواښ کړی دی. دغې وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشور هایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحریک نخواهند کرد و دشمن در ازایت زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحای بطلا میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میکنند.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وایي ګلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړي، ځکه لومړی پورې لانجمنو. د حکمتیار دوی وایي غلي کینی څو کسان مخفل سری او زور غږوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډېرې جدي او توندې نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دېرش زره کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر دوه سوه اووه اویا زره افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په شپږ سوه میلیونه درهمه عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستانو سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو په شتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړې، خو د امریکا مخکښ سناتور لینس ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلی چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتک سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوم لاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. لیو پلوه داعش، طالبان او القاعده لیو بل سره ایدیالوژیکی او فکری اړیکې لري او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیا چې په مسکو کې د داعش برید یې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 130 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیماً د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپیریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تېره اونۍ کندهار کې د کابل بانک پر څنګ ماش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل. په اړه یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحو د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یوه بهانه ده، په دې ورستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډېرې جدي او توندې نیوکې وکړي. او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې اوسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غزوی لاستوګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړي دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار لپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بېرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا $1.6 میلیون لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر $3,815 یا $2,200 لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بلشیا حاجانو څخه د سړی سر $50 زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وسته د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټیټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل $2,000 او $4,000 پوله کیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو $1,000,000 $1.6 میلیون مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبۃ الله سرګندونه تر خپل واک لاندې درسنۍ ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبۃ الله سرګندونه خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړو چې 40 کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. هغه ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنۍ تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
مرد اللہ حدود نہ تیزو دا بتوائے چی دا دا سدو دا حقوق کو پائمالا کیا دل جیسے پا دبر ولی سباب مرد زنا حد تطبقو پا عام محضر کے پا سدی پا دبرو بانی مولو رجم کو بیا سباب مرد اللہ حدود نہ تیزو پا درو بانی پا وحل کو پا عام محضر کی دا ٹھول سا دا دیموکراسی خلاف جی پر جہر یو بستا مقابلہ روانی ہم دے انسانیت سے نجات چاہو گرے زہر دے انسانیت سے نجات چاہو گرے
دے طالبانو دے امیر ورستنی سرگندونی چی پہرے کی دو اہل چی دوی پا کابل کی نتن کی گی او میرمنی با پا عام محضر کی سنگساروی دے داعش دے خلافت لہدف سرا مشابہ دے داعش پا اوس وقت کی پا افغانستان کی پراخ شوه ده او همدارنگا دی دوی دو پارا جلب و جذب هم زیاد شوه ده چه پراتلون کی هم طالبان هم القاعده که دایسی دی داعش پا چیر باندی سیمی او نریتا پا عملی خطر باندی بدلش
د مولا هیبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازی نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلی او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی می کنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله می گوید نه اون چی که لابی های این گروه می گویند.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهمو په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړي وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړي ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو الاوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تیره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره په ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړې، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړئ. ښاغلي نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډ یې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړ ګپنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه پاکستان افغان پنډیان لوړ ګی ته ور پرېږدي. د پنډیان ویلي په خوا به د کرخې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډي اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړ ګی ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې شپږ سوه پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړې وه، مور نیکونو کړې وه او پلار هم کړې وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک شو.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولي دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیر اونۍ د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر څرګندونو پراخ غبرګونونه راوپارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علي خامنهي د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بلل. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیر اونۍ د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمېر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللې ده. د تیرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټول. خلیفه الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکې پارهیي، تېره اونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دیني حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه الدین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دیني عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتېم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه څه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئین شي بیا په هغه باندې پوي خو څه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیخي یو وار بیا د غیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپایي صحابه غړی هم یاد شوی، پاړی پولیس ویلي نو موړې پر ماشوم د جنسي تیری په محل لاس په لاس نیولای دی. او تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي و. د ځایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غزای خلکو چې لکو تکونو بلچو سر راوتلی لوی لارې تړلې او ټینګار کړی چې د طالبانو ځای ولسوال دی وکړي درې کسان په ډزو وشتلی. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالې د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالوونکي هوایي ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړوي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. آسترالوي او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدي چې له څو کلونو کاربن وروسته یې د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشری ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخښل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د په داسې حال کې چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهري نو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. پام دې سره د نن ومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوري هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوري د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان پخپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه مونږ جوګري وسو کړی او درستې کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحا اکیډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لرئ، څومره ساحه کې شاګردان لرئ؟
ملیحا اکاډمی اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده، او مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې مونږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو پنځوس انجونو شاوخوا مونږ هغه انجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونې دي چې دوی هلته قانوني اوراق داشن هغه سوي نه دي، نو دې لپاره نسي کړی هلته مکتبو ته ولاړ سي، بیا هغه انجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجلی همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلاچی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي، دوی کرایسي چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا هغې نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بېرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان هم هغه ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای سو، چې بیا دوی وسي کړی هلته خپل درسونه کوو غواړي هلته یې دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور انجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږ ظرفیت لرو، ځکه پلاتفارم ان لمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خو دا ده چې مونږ اوس پایلټ مونږ مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږ تمام سو، بیا مونږ ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده، ځکه وام نه بعد غونډ نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو کب د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نور انجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وایل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی پایلټ د درې میاشتو لپاره ده او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو بیا د مونږ ټارګېټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشتې پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي د هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې د مخه پوهنتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
هغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابیکا بک ایل ایل سی ده چې دوی سره موږ قرارداد کړی ده او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم د هغوی ده او د هغوی نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړی سي چې بیا بعد د دې نه چې خپل ازموینې ورکړي د هغوی تصدیقات او ډیګري ترلاسه کړي.
د ابیکا بک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړی او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو ژبه او دینی تعلیمات به د موږ لخوا دوی سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړی. نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږ بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږ شروع کړی ده. هغه تقویتي صنفونه دي، مونږ تقویتي صنفونه یو د ژبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او دې سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي، هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري ده شانده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه ده، دري او دیني تعلیمات ده چې مونږ پکې ګډ کړی ده.
دیني تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړي دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسني نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسني نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغاني نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یوه ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسان نه منل کېږي هغه دننه افغانستان کې ده. مونږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي زیابر ته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې مونږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت مونږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت مونږه کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته مونږه د دوی د اساس نمبر په اساس مونږه وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پوهنتون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د مونږ د پلان په اساس مونږه د اپریل په اول کې مونږه جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو مونږه بیرته له سره نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږه همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا مونږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغې جینه کولی سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکادمیکي شروع کیږي او دوی هغې جینه بیا کولی سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی. په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلوده هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وام نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فنډ چې هغې ته راټول سوی وو د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ دغسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره اوس کار کوي هغوی یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدوی هماغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي، دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامې د فلیپینیانو په تر باندې تطبیق کوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
د پخپل استاد پاتې په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیک گراوند ناراضم تما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از پیغام چې په افغانستان کې یو جړی ته د مکتب نه لوړ نور څه نه و، هغه یوازې نه جار و چې دوی به ورته تلل او هغه ته دوی امید درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده، اول کې خود داسې څه نه ویل کېده چې وخت مکاتب به دوی انجون ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په ما وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوش کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکه چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره و، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی، او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون شوه، هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو دې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سوی یادولای، او یو د هغې کنټرول اول بیا څه مونږ سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما غېجي نه واخیسته چې ایده تجربه ما درلوده. ما وایي ښه که دوی نسي کړی چې فزیکي مکاتب ته لاړ سي، حداقل موږ ایده په بدیل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابرولای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته ادامه ورکړي. نو ایده هغه نظریه ټول شان له غېجي نه ما ته راغله، او بیا ما په دې کار وکړه، او بیا ما وویل چې زه یو غټ پلاتفارم کې دا داسې جوړ کړو مونږه وسوکرای ام ټایم پکې مانیجمنت ممتازانی، ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وای، ځکه واتساپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرول کولای. خو دې سنف کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي، سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره خپل یو د سي پښ دا شاګرد ته یو فشار هوندی دا چې شاګرد باید نه نه درس پخپل وای، ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه، او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ. او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه نشي تاسو نه کیږي. تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی خو مجازي په توګه، یعنی مونږ هغه لاب لرو، مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړی ده، او دوی مونږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه یې لږ څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږ ان اف ټی هم کریئیټ کړی ده چې دوی هغه کریډیټس ټولیږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړی سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دی نه پیدا سوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوي وي؟
نه نه، هغه وخت زه ډېره وړه ومه، خو له ښوونځي نه ومه محرومه سوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی وه، او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. هغوی هم باید څه چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل، د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې وم، او ما انجونو ته درس ورکوله نو دغه هون شان وایسه او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه از معمولا چې نو صنفو ته زما بیا خپل شاگردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم مالی تاسو خپل ډار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې ده ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو هیڅ ویره نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلې لیکلای و چې د موږ ویره دا چې بل کال ته موږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویره کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تناغوی نه درلودله هغه ویره هر یو استاد درلودله هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلودله نو هغه ورځ ما وویل چې داسې نه سي چې ځوان کې زه یو چیرته دغې شي ته لا ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس مې ماته راکړه او هماغې ورځ نه ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم ولو که ټول نجونې زه نه سم کبر کولی حداقل که څو هم کبر کولی سم خدای دې وکړي شپږ سوه پنځه سوه خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړی سم نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغو نه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپله خپل ذات کې یو امید ده دې نجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی مسیجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو وی ماته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه ما خپله درس ویلی ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچن خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم نو د ما له ټول نه غټ ویرم دا و چې خدای ونه کړي داسې ورځ راسي چې دوی ونه سي کړی او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی یې منع کړه او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اوم صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرې چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه که اوس نه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي دا ویره نه وي که مکتب بند سه که فزیکي مکتب نشته د موږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پاتې کیږي ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی کار مې هم کړی ده زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچې لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کیږي نو دغه غون شاینې دی باعث کیږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زه تی هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکیډمی ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي د ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چار چوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ